اتک چاپ شو.
په دې کتاب کې په څپرکو کې د اوختون پړاو تشریح شوی او تیرل شوی دی.
او په دې خبرونه کې
د مریو پیغلې ټولې درمینې ته په توره خوله ورخان دی لونګینه.
د ژوند حقیقي پیښې هو په داستان کې دی شي. په دې اړه په حسبه رو
دغه کیسه لکه تاریخ باندې لیکل کیږي.
د واقعي پیښو د کیسه کولو لپاره تکرار باندې مهم دی.
که تر پایه راسره وي نور مطالب هم اوریدلی شي. د کندهار د اطلاعات کلتور ریاست مسؤلان په تیری وکال کې د نږدې دیرشو نویو تاریخي آبیدو او سیمو د ثبت خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د یو شمېر تاریخي ځایونو د خاص پراپورونه خپره شوي دي او تازه په کندهار کې د نارنج تاریخي ماڼۍ په غولي او د هلمند د ګرشک په تاریخي کلا کې د مدرسو د جوړېدو راپورونه خپاره شول. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
کندهار د هیواد هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې سلګونه تاریخي آبدات او لرغونی سیمې لري چې لا هم ځینې سیمې په رسمي ډول نه دي ثبت شوي، چې له امله د ډیرو دغه ډول ځایونو ځکه غصب شوي یا ویجاړې شوي. د تاریخي ځایونو د نسب تېدو له امله یو شمېر دورې کېدو له خطر سره هم مخامخ دي. خو د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي هڅې پیل کړي چې د دغه ولایت ټول تاریخي ځایونه په نښه او تر ثبت وروسته ورغوي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان وایي د تاریخي ځایونو د قانون مطابق په تیرې وکال کې دیش نوي تاریخي آبدات او لرغونی سیمې ثبت کړي چې زیات یې په اسلامي او معاصر دورې پورې اړه لري.
موږ تقریبا د کال په موده کې تر ډیر شپې تاریخي آبادات او وسانی ساحه ثبت کړي دي چې په هغه کې د بولده کلا هم شامل ده، د خرکی شریفي جامع ده، د عینو مقبره ده، د عینو قاریز دي، عینو قاریز د نرزی فخوانی مسجد دي، او همدارنګ د منارې زیارت دي، او د دې ترڅنګ د مچای هاوس دی چې د بولدک ولسوالۍ دربات په کلی کې موجود دی. نو داسې نور تاریخي ځایونه هم موږ ثبت کړي دي.
سپاند وایي په یادو تاریخي آبداتو کې تر اته سو کلونو پرې لرغوني آبدات هم موجود دي. د په خبره په دغو تاریخي آبداتو کې چې ډېر شمېر رغونی او ترمیم ته اړتیا لري دوی د جوړېدو لپاره وزارت ته پیشنهاد کړي.
نو ورسته کې بیا موږ د هغو آبداتو چې هغه د بد او خیم حالات سره مخ دي دغه د ترمیم په مخه هغه د وزارت سره هغه جریانات شریکو ترڅو هغه اساسي ترمیمات را شروع شي. نو هڅه کوو چې نور هم وګورو په کندهار کې. خو کندهار خو تقریبا چې په سلګونو آبادات او بستاني ساحه او مقدس لرغونی ځایونه لري، نو موږ هڅه کوو چې دغه سي نور آبادات هم ثبت کړو او رجستر کړو.
په ورته وخت کې فرهنګ فعال عزیز احمد عزیزی هم د نوو تاریخي آبداتو په پیژندلو او ثبت خوښتي، خو غوښتنه کوي چې د یادو تاریخي سیمو ساتنه دی وسی.
دغه آثار باید دا قانون لمخه څخه وساتل سي او وخت پر وخت باندې مراقبت وسي، چرنه وسي. کم املاک چې د تاریخي آثار پر مربوط دي هغه املاک هم باید کچاغه سب کړی، باید دغه سب خلاص سي او نور څوک پر انرژي چې د تاریخي او لرغونو آثار یا آبداتو حریم غصب کی.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست په داسې حال کې د نوو تاریخي سیمو د ثبت خبر ورکوي چې د کندهار او هلمند په شمول په یو شمېر ولایتونو کې د تاریخي سیمو او آبداتو د غصب او تخریب راپورونه خپاره شوي. د مدرسې د جوړولو لپاره د هلمند د ګریش د تاریخي کلا تخریب او د کندهار د نارنج تاریخي ماڼۍ په حریم کې د مدرسې جوړېدل د تاریخي آبداتو د تخریب او غصب دوی ورستي پیښې دي.
د کندهار د اطلاعات کلتور د ریاست په وینا مو واوریدل چې په تیر یو کال کې په کندهار کې نشته ډیرش تاریخي آبدې او سیمې ثبت کړې دي. بل ورته په افغانستان کې یو شمېر تاریخي ځایونو سره په تیر یو کال کې د ناسم چلن راپورونه لرو. قسیم زیر چې د سویډن په ستاکولم پانتون کې تاریخ لوستی وای
د تاریخي آبدات تخریب عموما د دغه اسلام پالو جریانونو سیاسي جریانونو یو غټه برخه ده. موږ په سوریا او عراق کې د داعش لخوا د عراق د تاریخي آبداتو نړول یو مثال یادولی سو. فرض مثال د اهرامونو سره د اخوان المسلمین خصومت په مصر کې دی، او بل مثال د افغانستان کې د بودا نړول د طالبانو په لومړۍ دوره کې دی. یو بل نه ښه ده او نه یوازې چې دغه قبل الاسلام عبادات بلکې اسلام نه راوروسته تاریخی مقامونو سره د طالبانو نه سم چلند دا ډېر واضح دی. فرض مثال مونږ ولیدل چې په کابل کې د دارالامان چې د افغانستان کې د یو موزیم او تاریخي سمبول حیثیت لري د خلیفه دین محمد په مدرسه باندې بدل شو، د هلمند د لښکرګاه تاریخي بالاحصار څو میاشتو مخکې تخریب شول او په مدرسه باندې بدل شو، او دا دی اوس خبره د نارنج باڼه تخریب ته را رسېدلې ده. له دې نه مخکې د راپورونه ورکول شو چې د بودا شاوخوا باندې کیندنې کېږي او ګویا فکر کېږي چې ټول پاڼ کینی په ځمکه باندې. د مسو د عینک په مورد کې ډېر جدي تشویشونه شته د افغانستان د تاریخ علاقمندانو سره. نو دا یو موږ نشو کولای چې فکر وکړو چې ولا دا یو تصادفي کار دی یا نه، خبره کېږي دا یو ډېر منظم پلان شوده زما په نظر باندې یو سنجیده عمل دی. د تاریخ مفهوم شایان افاده کې تاریخي مقامات افاده کې چې ماڼۍ پکې راسي، د تاریخ نه دغسې یو مفهوم په شلمې پېړۍ مخکې په افغانستان کې وجود نه درلود. دا چې تاریخ تاریخي ابدات دی، تاریخ شایان دی، تاریخ تاریخي آثار دي، تاریخي جین دي، دغسې یو تفکر په شلمې پېړۍ کې افغانستان ته راغی. مګر د نارنج باندې تخریب واقع نه اوسول بانګیزه مسله ده. که طالبان دا په دې نامه نړۍ چې دا مخروبي دي، یا فرض مثال د لښکرګاه بالاحصار ته ډېره نړېدلې وه، نو تاریخي ابدات او مقامونه په ټوله نړۍ کې دا کنډوالې دي، دا د استعمال ځای نه دي. تاریخي ماڼۍ تاریخي ځای نه، د استوګنې ځایونو سره فرق لري. فرض مثال موږ اهرامونه یادولی شو، پر شپولس په ایران کې یادولی شو، یا فرض مثال په ایټالیا کې چې کوم تاریخي ځای نه دي د رومیانو، نو دا خو اکثره کنډوالې دي، دا خو دلته خلک نه اوسېږي. د دې ارزښت نه دی چې دی باید استعمال شي او دی باید جوړ وي، بلکې دی یو سمبولیکي ارزښت لري، یو کلتور تاریخي ارزښت لري. دویم د ارزښت په لرغونپوهنیز لحاظ دی، دی د یو ماخذ حیثیت لري، لکه تاریخي ماڼۍ داسې دي لکه تاریخي کتابونه او متون. ارکیالوجستان یا لرغونپوهان ورځي هلته خپلې څېړنې کوي، یو دا یو ماخذ دی د هغې دپاره. او دویم دا کلتوري ارزښت لري، نو دا ډېر د خفګان خبره ده چې د نارنج ماڼۍ نړیږي، ځکه چې قندار لوی دښتې لري، لوی ښار دی، او ټول افغانستان نو دی کولی شي په نورو ځایونو باندې مدرسې جوړې کړي. واقعا د سوال خبره ده چې ځي تاریخي ځایونه نړۍ په هغې باندې مدرسه جوړوي. دغه تاریخي ماڼۍ چې دي دا په جامعه کې د چینی حیثیت لري، تاریخ له دې نه بهیږي. دا هغه ځایونه دي چې خلک ورځي، لکه د تاریخ جزیرې دي، خلک ورځي هلته تاریخ په خپله خپل سترګو ګوري، پرته له دې چې مورخ دغه کړی سي ده، روایت کړی سي دی، ګوري چې کوټې کومه سي دي، جینې کومه سي دي، ارکیټیکچر کومه سي دی، دا معماری د هغه ټولنه کومه سي تنظیم شوې، واشپسخانې څومره دي، فرض مثال سالون څومره دی، نامخوري څومره ده، د خوب کوټې څومره دي، دالیزونه څنګه جوړ شوي دي. نو په دې باندې په جامعه باندې پوهېږي، په هغه وخت باندې پوهېږي، د هغو خلکو په ذهنیت باندې پوهېږي. او دا د یو ملت د حافظې لکه یوه نښه ده چې باید پاتې شي. مګر موږ په دې باندې ډېر جدي تشویش لرو، او دغه کومه سلسله چې ما د دې پېښو وویلې د دې تخریب او طالبانو تاریخ ته په کتو باندې، دا واقعا د ډېر افسوس او د ډېر خفګان وړ ده. په تېرو حکومتونو کې له انقلاب مخکې دلته په نارنج ماڼۍ کې څېړنې شوي وې، بیا د اطلاعاتو څو کاله مخکې د اطلاعاتو کلتور وزارت دلته څېړنې پیل کړلې. نو دا یو ډېر زیات مهم او تاریخي ځای دی. زه فکر کوم که دا زه اول مطمئن نه یم چې دا نه خبرې کېږي، زه فکر کوم دا یو سنجیده او پلان شوده کار دی، مګر که احیانا دا نه خبرې کېږي او په دې نامه کېږي چې دا مخروبي دي، نو باید وویل شي تاریخي ابدات تاریخي مقامونه ټول مخروبي دي. او دا یو دا داسې آباد ودان استوګنې ځایونو ته ورته نه دي لکه کومه سي چې عادي ځای نه دي، بلکې دا تاریخي ابدات یو برخه هم ده چې دا تاریخي ده، دلته خلک نه اوسېږي، دا یو کلاسیک ارزښت لري، دلته ډېر پخوا خلکو اوسېدل. نو که دا د نارنج ماڼۍ چې په حقیقت کې سړی وګوري د خاورې یوه غونډۍ ده، مګر که دا وڅېړل شي دا وکتل سي دي کې ډېر زیات شی نه راوځي، او دا ډېر په اسانۍ باندې ترمیمېدلی شي په راتلونکي کې. په ډېر کم ځکه د بنیادونه دي دغه پاتې دي، د ماڼۍ پاتې دي، او معماران مورخان انجینران کولی شي دا ډېر په اسانۍ سره په راتلونکي کې بېرته په پخواني شکل باندې ورغی.
د ښاغلي زیر څرګندونې مو اوریدي چې د تاریخي سیمو پر اهمیت شخیده. په تیرو دوو لسیزو کې ځینې داسې ځایونه هم په افغانستان کې ړنګ شوي دي چې د تاریخ پوهانو په نظر باید رغېدلې وای. په کابل کې مو د ارګ دننه له یوې داسې ماڼۍ څخه د ارګ د نن او پرون او د ارګ د تاریخ د کتابونو لیکوال علمګل سحر خبروي.
د ارګ د کلا د نن ګلخانې ته مخامخ د ارګ ختیځ دیوال سره دروازې سره یو ژیړ مانی و خلګو به ژیړ مانی بلل او دا تاریخي مانی و دام دی البته اداري و د امیر ابلا خان په وخت کې جوړ شوی متشپنه به دی ولسمشر کرتی په وخت کې دا لنګ کړه او د دې ضرورت نو شو لنګ شي یعنی بل ودانۍ په ځای باندې ډیره شایسته او لوکس ودانۍ جوړه کړه ولې هغه ودانۍ هم داسې و چې دفترونه پکې فعال وو یعنې داسې نه وه چې د کار لیدلې وه ولې هغه تاریخي ارزښت ډېر مهم و متشپنه هغه علم لنګ کړه او په یوه نوې ودانۍ جوړه کړه چې دغې ودانۍ ته به توحید ماڼۍ وه یا توحید ودانۍ چې دا د سر اعلی قمانداني دفتر هم په پاینل کې ولې ډېره لوکسم ودانۍ وه او هغه ټول په نوو سندرونو جوړه شوې وه.
له ښاغلي سحر څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته له تاریخه د تاریخ ادب ته مخه کوو.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې له ازادي رادیو
د پښتو معاصر تاریخ ادب او شتون پړاو چاپ شو. دا کتاب چې مومن خبرندوی ټولنې خپور کړی د 1400 او 1400 لمریز کلونو ترمنځ د لوړو زده کړو وزارت په منصوري د پوهنوالي علمي رتبې لپاره محمد داود وفا لیکلی چې د ادبیاتو پوهنځیو پښتو څانګو په اتم سمستر کې تدریسي شي. له ښاغلي وفا څخه به واورو چې په مشخص ډول کوم موضوعات دوی په دې کتاب کې راغونډ کړي دي.
په دې کتاب کې په وو څپرکو کې د اوختون پړاو تشریح شوی او څېړل شوی دی. زموږ معاصر ادب پوهانو د ادبیاتو معاصره دوره په څلورو پړاوونو ویشلې ده. لومړی پړاو د روښانتیا پړاو دی چې هغه د سراج الاخبار د دویم دورې د پیل نه په نظر کې نیول شوی دی. دویم پړاو د ویختیا پړاو دی چې دا په افغانستان کې د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه واکمنۍ سره تړاو لري. او دریم پړاو د اوختون پړاو دی. دا پړاو په افغانستان کې دننه او له افغانستانه بهر ادبیات رانغاړي. او څلورم پړاو معاصر پړاو دی چې دا اوس موږ پکې یو. نو ما د څلورم پړاو په ارتباط کتاب څو کاله مخکې لیکلی و هغه خپور شوی و. او دریم پړاو پاتې و. دا یې د دریم پړاو یا د اوختون یا انقلابي پړاو ادبیات تر څېړنې او کتنې لاندې نیسي.
په دې کې تاسو د مشخصو لیکوالو د آثارو په ارتباط بحث کړی دی او کنه عمومي نظر مو پرې اچولی دی؟
په دې کې عمومي نظر هم شته دی. په لومړي څپرکي کې اوختون پړاو پیژندل شوی دی. د اوختون پړاو ځانګړنې تشریح شوي دي. د اوختون پړاو سیاسي ګوندونه تشریح شوي دي. البته سیاسي ګوندونه هم ځکه پکې یاد کړي دي چې سیاسي ګوندونو کې دننه ځینو فرهنګي شخصیتونو ادیبانو شاعرانو فعالیت کړی دی. نو د دوی فعالیت ته په کتو مو د دغه ګوندونو رول او اغیز پکې څرګند کړی او ښودلی دی. او د دې ادبیاتو سبک او مفکوره هم پکې تر کتنې لاندې نیولې ده. همدارنګه په نورو څپرکو کې بیا د افغانستان دننه شاعران معرفي شوي هم دي. او د دوی په شعري هستونو باندې بحث شوی دی. د دوی شعري نمونې تر کتنې او کره کتنې لاندې نیول شوي دي چې په دې کې ګڼ شاعران شامل دي چې تر افغانستان دننه د 1450 یا د 1480 کال له کودتا نه وروسته تر 1491 پورې چې دوی فعال وو دوی پکې راغلي دي. همدغسې په بیا هغه لیکوال چې تر هېواد دننه کیسې لیکلي دي، ناولونه لیکلي دي، ژباړې کړي دي، ډرامې لیکلي دي، دوی معرفي شوي هم دي. او د دې تر څنګ د دوی په آثارو او افکارو باندې بحث شوی دی. او بیا په ناستوګن ادبي بهیر کې یعنی هغه بهیر چې تر هیواد بهر وو او د مهاجرت د پړاو استادی کوي هغه هم تر کتنې لاندې راغلی دی. په هغې کې شوې څېړنې او کره کتنې او شاعري او د دې تر څنګ د هغوی فکر او د هغه وخت چاپېریال دا ټول هغه څه دي چې په دې کتاب کې تر څېړنې لاندې نیول شوي.
وفا صاحب، تاسو د لیکوالو افکارو ته اشاره وکړه، سیاسي بدلون ته مو اشاره وکړه، لیکن د لیکوالو د نثر او د شعر دواړو سبک ته مو هم پام کړی دی چې د دوی په سبک کې له پخوانیو سره څه تغیرات راغلي؟
بلې، هو، په دې کې هم په لنډه توګه په دې باندې بحث شوی دی چې پخوا زموږ نثر څه ډول و، زموږ د نثر لیکنې میتود څنګه و، زموږ شاعري څنګه وه، اوس څنګه ده، او دوی اوس په کوم سب باندې دوی شاعري کړې ده. نو هغه طبیعي خبره ده چې تر افغانستان دننه د وخت د انقلابي حکومت پر شرایطو لاندې فکر او سبک او د لیکنې بڼه دا یو ډول باید وڅېړل شي او کتنه پرې وشي او تر هیواد بهر بل ډول.
وفا صاحب، وبخشئ، د سبت موضوع ته کرا شو، مثلا د ویشتیا د پړاو او د اوشتون د پړاو د نثر د سبک کومو ځانګړتیاو ته تاسو اشاره کړې ده که یو څو یې یاد کړئ؟
او موږ په دې باندې باس کړی دی چې په ویشتیا پړاو کې زیاتره لیکوالو د وطن د ترقۍ او پرمختګ او د هوساینې او د ملي وحدت په ارتباط باندې لیکل کړي دي او زیاترو دغه یو مفکوره وړاندې کړې ده او په داسې ژبه وړاندې کړې ده چې د افغانستان خلک مترقي فکر ته وهڅوي، مګر انقلابي او وروستیو بدلونونو کې بیا دې حالت یو څه تغییر کړی دی. مثلا په تریواد دننه ژبه انقلابی شوې ده او دغه یو ډول مترقي افکار وړاندې کړي دي چې هغه په ګوندي سیستم کې دننه یو مشخصه ایدیالوژي تعقیبوي، او تر هیواد بهر بیا طبیعي خبره وه چې هلته اسلامي ایدیالوژي ډېره مطرح وه، هغوی په اسلامي چوکاټ کې او په اسلامي لارښوونو په تبلیغ کې بیا ډېر اغېز لاره.
یعنی دا چې تاسو تر ډېره پورې په محتوا باندې بحث کړی دی، په هنري سبک باندې نه؟ همداسې ده؟
نه، موږ په هنري سبک او فکر باندې هم بحث کړی دی، دا چې لیکوالو هنر په کوم میتود او په کوم سبک باندې وړاندې کړی دی او په هغې کې د ټولنې د خلکو مفکوره لیکوالو په کوم بڼه او په کوم سبک وړاندې کړی ده. په دې باندې د هر لیکوال په برخه کې چې نوم یاد شوی دی او دوی پلانډه توګه معرفي شوی دي، هغه پکې یاد شوی دي. البته دوی معرفي چې دا تذکرهي بڼه نه لري، بلکې د دوی په هنر، د دوی په سب، د دوی په آثارو، د دوی په فکر او د هغوی د فکر په اغېزو باندې بحث شوی دی.
د ښاغلي وفا څخه په مننې وړاندې د ازادي راډیو مجلې په دې پروګرام کې هم شعر لرو او هم د کیسو په اړه دا بحث چې د رښتینو کیسو او هنري کیسو توپیر څه دی. ډاکټر محب سخم او نعیمه غنی چې یو شمېر حقیقي پېښې کیسه کړي دي خپلې تجربې په دې بحث کې را سره شریکوي.
ازادي راډیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15.
مخکې تر دې چې د کیسو په اړه بحث ته مخه کړو، د مرسل احمد زی شعر لرو چې په خپل ځخې ازادي راډیوي مجله خبرونه ته راستولې.
چې زما په سینه زانګې لونګینه پروت خمارې په دې پانګې لونګینه د مریو پیغلې ټولې درمینې د مریو پیغلې ټولې درمینې ته په توره خوله ورخان دې لونګینه پښتني ښایست په دغه حد تمام دی یه دشنو خالونو لاندې لونګینه یو څونډی به د اشنا په نوم در جوړ کړم ستا به هم شي د عشق څنګه لونګینه لویجار سنگار تیار لکه کابل می لویجار سنگار تیار لکه کابل می د رنجو دی ترتا لار لونګینه د تنور لمبو دی نیم بدن سوزلی لکم سوز زور ته دنګ لونګینه د مرسل خوشبو کې ګډه دی خوشبو ده او پورانګوې ستا وړانګې لونګینه
لشیر به د کیسو نقد مخ کړو. د افغانستان د معلوماتو مرکز د جمهوریت نظام تر نسکورېدو مخکې د واقعي پیښو پر بنسټ د داستان لیکلو یو پروژه پیل کړه. د دې پروژې له مخې به خبریالانو د کورونا وبا واقعي پیښې ثبتولې او له یو شمېر لیکوالو سره به یې شریکولې چې هغوی په هنري داستانونو بدلې کړي. دغو لیکوالو شپږ داستاني ټولګې چاپ ته چمتو کړې چې دا داستانونه د نظام له بدلون سره چاپ نه شول. په هغو لیکوالو کې چې په دې پروژه کې کار کاوه یو هم ډاکټر محب سخم او بل نعیمه غنی ده. له دوی سره مې په دې خبرې کړې دي چې حقیقي پیښې په هنري داستان بدلېدلی شي. د ډېرو کره کتونکو نظر دا دی چې رښتونې کیسه که چیرته د هنري داستان په ډول ولیکو داسې به ښکاري لکه حقیقت چې نه لري. بل لور ته په حقیقي کیسو کې هغه یوه په زړه پورې ښکاري چې په تصادف ولاړه وي او تصادف د هنري کیسې په پیل کې لا پروا نه کوي خو د کیسې په پای کې د منلو نه وي. لا اخلي غني څه خبر واورو چې لدی ستونزې سره څه چم کاوه.
په کیسو کې دغه برخه لکه مهارت ته ضرورت لري. خدا چې موضوع معلومه وي او تاسو یې معلومه موضوع کلی کینې او تاسو په کیسه کې تصادف په څیر ځای او تصادف خپل د کیسې لا بلا بلا ارخونه څخه را پیدا کوي او هغه د یو لیکوال په توګه څنګه کوم د لیکوال هنر ته لکه ضرورت دی چې هغه راو پنځوي یا راو دیګوي چې کیسه لا اصل څخه خود مهارت سره چې کیسه هم ځان مننه نشي ځکه چې موږ له حقیقت سره مخ یو او کوم حقیقت لیکو یا کیسه لیکو یا له حقیقت سره کیسه لیکو نو هغه ته د لوستون کې سترګې هم دي ته وی چې هغه تصادف دي داسې نه وی چې هغه کیسه کیسه اصلي ځان مننه کړی.
په همدې برخه کې به د زغم صاحب نظر هم واخلم. زغم صاحب دغه د تصادف موضوع تاسو په دغه کیسو کې چې تیاری کړی مو دی او چمتو کړی مو دی د حقایقو پر بنسټ حل شوی دی؟
زه غواړم چې یو تاسې وکړم. زه فکر کوم چې تصادف نه بلکې هر څه چې مخاطب سیخوي یعنی هر حسون کې پیښه او دا اتنی نه دی چې تصادف دی. دغه پیښې چې موږ راخیستې دي دغه لوستې پیښې ما ته پکې تر اوسه پورې کوم تصادف په پام کې نه راځي. زه فکر کوم چې د واقعي پیښو د کیسه کولو لپاره دا کار ډېر مهم دی تر تصادف او هیښوونکي خبره تصادف به نه وي خو سړی هیښوي. مثلا یو مثال به زه درته ووایم. په افغاني ټولنه کې د ولسونو ترمنځ د عامه دولتي نهادونو سره خپلو کې د همکارۍ مخینه او سابقه متفقې چندان نه لرو. البته په پخوا زمانو کې خو مثلا د اشار خبرې په ګډه د کلي خو په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې چې جنګونه په افغانستان کې جاري وو دغه روحیه بیخي ماته شوې وه. ځانځاني وه هر څوک د ځان په غم تلو. مګر موږ د همکارۍ د داسې یوې همکارۍ بېلګه په دې واقعي پیښو کې ولیده. مثلا په پکتیکا کې چې عام خلک تاجران ډاکتران د چارواکي ټول د کورونا په مقابل کې د مبارزې لپاره داسې سره متحد کېږي داسې همکاري کوي چې مثلا میوه پلورونکي هر ورځ له خپلو دوکانه یا یو کرک میوه د کورونا روغتون ته لږي چې دا مریضانو ته ورکړي چې دوی روغ شي.
ډاکټر صاحب زغم دا مهمه موضوع ده چې تاسو اشاره ورته کوي لیکن که چیرته د داستان مسلې ته راشو دا خو کېدشته چې څوک وایي چې هغه د پیغام اړخ ممکن دا وي کنه یا له ټولنې سره مرسته کول، لیکن د تخنیک برخې ته راشو. د شفایي کیسو روایت کوونکي ډیر کله فرضاً قسم خوري یا د نه منلو لپاره تاکید ته مخه کوي، مثلا په خدای داسې وو. نو ستاسو په نظر دغه ټینګار او دغه شان چې کله تاسو بیرته دغه قصو ته راخیستل، څومره شان مو ترې لري کول؟
وقت داده چیزن لباس چی سر نیم مخام اخشوهی چه آقا دی باور لاد نیمی هر چه چه و البته چه غیر عادی خبری با پکیری خدا سی نوی چه آقا منطق تا نظر باری دی
با امده برخه که با دا نیمه جان غنی نظر وخلم تا سور سر مخام اخشوی هستی دست سر چه دا منالو نو؟
اصلا دا مهمه ده چې کوم وخت کې مختصه د منلو نه دي. ځینې وخت مثلا یو داستان و چې ما په غیبان د کار کوو، داستان کې مختصه موضوع راخیستې وه یا ما راخیستې وه چې یو کس ډېر شدید ناروغ دی. هغه کله چې بیرته راجوړېږي د هغه حالت کې دی چې باید شفاخانې څخه ووځي، په دغه وخت کې هغه ته ناڅاپي بیرته مریضی پیدا کیږي او هغه وفات کیږي. نو کله چې ما دغه کیسه دوستانو سره شریکه کړه، هغوی ماته وویل، البته له منتقد دوستانو سره چې هغوی په دې برخه کې صاحب نظر وو، هغوی وویل چې دا څنګه امکان لري، دا خو مثلا د واقعیت څخه لرې ده. نو ما ورته وویل، ما وویل چې نه، دا واقعي کیسه ده او همداسې شوي دي. بله خبره ده چې دا خپله دغه د کیسه
یاد دغه ناروغي شدت مختخایي. دا خبره شته سوک دا د نقل اصول سره سم نه ده، چې مثلا لیکوال استدلال وکړي چې په حقیقت کې د څه شي وي. مثلا په حقیقت کې به زه تاسو مثال درکم، یو څوک ته لسم منځله لاندې ټوب کوي خو منډه وهي، کدا چرته په داستان کې راخلو، په داستان کې د منلو نه وي. د کیسې بل انصر ته راشم، د رښتونو پیښې مکالمه ډیر کله لټینګار ډکوي. د همدې لپاره زموږ کیسه لیکوال چې د کیسو ډیر مواد لاوریدلو پیښو به راخلي، لکه څنګه چې نیمه جان غنی تاسو او ډاکټر صاحب هم په دغه پروژه کې دا کار کړی دی. په مکالمه کې هغه څه ځایوي چې د داستاني ادب له اصولو سره سم نه وي. مثلا عادي یو څوک وایي چې زه پرون بازار ته تللی وم او بل ورته وایي څه دي کولو سودا مې اخیسته، څنګه ډاکټر صاحب دغه مواردو سره تاسو څه کړي دي؟
بعد یو خبر ومنو چې هغه چې د واقعیت پر بنا لیکل کیږي هغه له هغه کیسو څخه متفاوت دي او باید په جلا تلای وتلی چې لیکوال له خپل تخیل لیکي او هر څه د داستان لیکلو اصولو ته برابروي. په دې خاطر هغه خپل نوم لري او د کتاب په سر یا د کیسې په سر لیکل کیږي چې دا کیسه د واقعیت پر بنا لیکل شوې ده. نو فکر کوم چې معیارونه
کره کتون کې ما هم دا خبره کوي. اصلي کیسه موږ ته شاید د یو یا دوو یا څو کسانو د کارونه او اعمال څرګند کړي، خو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب څنګه اشاره ورته وکړه، کنه دا له اصلي کیسې سره فرق لري، ځکه چې په دې کې نفسیاتي اړخ پاتې شي. یعنی مثلا کدا وایي چې پوزي دزې کولې خو د پوزي احساس نشو پکې څرګندولې. نیمه جان غنی، تاسو له دغه سیستم سره د دې کیسو په لیکلو په وخت برابر مخامخ شوي یاست؟
بالکل، په اصلي کیسه کې موږ خپل احساسات یا د نورو احساسات راخستای شو، خو په البته په تخیلي کیسه کې، خو په اصل واقعي کیسه کې موږ دغه کار نشو کولای. دلته د لیوته شته مخامخ کیږو، دلته د لیکوال فکر کوم لکه خواري ته اړتیا ده چې هغه خپل احساسات یا د مقابل لور یا د کیسې د قهرمان احساسات نشي بیانولای، خو لوستون کیدې ته وادار کړی چې هغه خپل احساسي فکر وکړي او خپل احساسات پکې دغه احساسات پکې راوپاره. یو جمله ده تاسو ته یو کیسې وایم، وایي کله چې هغه نجلۍ ته ما نانځکه په لاس کې نانځکه ونیوه، د هغې دواړه لاسونه په جګړه کې پرې شوي وو، هغې نانځکه په خپله خوله ونیوه، خو دغې په سترګو کې چې مننه وه کرکه وه، زه په دې پوه نه شوم.
د نقد له مخې کله چې لیکوال وایي چې د هغې په سترګو کې کرکه وه، د هغو په سترګو کې مننه وه، دا بیا د کیسې له اصولو بهر شو، ځکه چې مداخله وشوه، یو څه ښکاره نه سو، یو څه لوستونکو ته وویل چې دغسې باید وي، که څرنګه؟
نه هغه وایي ما سترګې ولیدې، په سترګو کې یو څه و، لکه د یو مشاهد په توګه ما دغه سترګې ولیدې چې زه لیکوال یم یا زه کیسه نقل کوونکی یم، خو دا چې څه و زه پرې پوه نه شوم، یا زه دا پرېکړه نه شم کولای.
دا لیکوال د قصې کرکټر و او کنه لیکوال صرف مداخله کوي دلته؟
نه، لیکوال راوی دی.
همدغه د نقدي اصول سره همدغه ته یو ستونزه شته. ډاکټر صاحب زغم په رښتونی ژوند کې ډیر کله هغه کیسه موږ ته پزړه پوري وي چې ټکر پکې فرزن سخت وي. کله چې د کرکټرونو ترمنځ ټکر سخت شي لیکل هم سخت شي. څنګه په دې برخه کې ستاسو تجربه په دغه پروژه کې څه؟
او بالکل مبدأ تکر مختلف دولونه دلته ولیدل، مثلا تر ټولو مهم تکر دا چې ځینې پیسې داسې چې کرکټر هغه واقعي شخص له ځان سره په تکر کې و، له خپلو باورونو سره. مثلا یو میرمن وه چې دا یې وظیفه وه چې نورو ته د کورونا د مخنیوي په لارو چارو باندې معلومات ورکړي، د عامه پوهاوي د ټیم غړې وه. او پخپله کله چې مور یې مریضه کېږي په کورونا اخته کېږي، ځي ژر ورنه چاپېروي او مخ او خوله یې ښکلوي، وایي که کورونا مې نیسي ومې دې نیسي. دغه چې تکرونه مثلا په دې کیسو کې و، نو مخه هڅه کړې ده چې د واقعي پیښو په اړه کې مداخله ونه کړم، هغه کومې پیښې چې په واقعیت کې پېښې شوې دي هغه څه راواخلم. خو تخیل مې یوازې په دې کې کارولی دی چې د دې پیښو ترمنځ څنګه لینک پیدا کړم، یا مثلا هغه ځای زمان څنګه انځور کړم، تصویر کړم، یا مثلا په ځینو ځایونو کې د کرکټرونو احساسات څنګه بیان کړم.
کله نا کله دغه معلومات نیمجان غنی، دغه معلومات چې یو راوی له بل اوري، یعنی مثلا یو حقیقي کیسه له بل چا اورو، د زمان په تیریدو مثلا په خوست کې د سستر پروژې پورې وایم، په خوست کې یو چا یو کیسه کړې ده د اوري په میاشت کې، دا بیا بل په ساور میاشت کې انتقال کړې ده، او د جوزا په میاشت کې تاسو لیکي دغه لیو بل چې معلومات انتقالو، په دې کې هم د معلوماتو کمبود راځي، دې ته مو څنګه پام کړی؟
بالکل، کله کله دا څه موضوعات سره مخ شوي یو چې هغه معلومات چې موږ غوښتل هغه موږ ترلاسه کړي نه دي، حتی بعضې کسان نه غوښتل چې هغه معلومات شریک کړي، یا مثلا کیسه نیمګړې موږ ته رسولې ده، دې ستونزې سره مخ شوي یو. خو د رښتونې کیسې لیکل په همدې باندې سخت دي چې بعض شیانو کې به مثلا له کیسې سره جوړ جوړی کوي، بعض شیانو کې به مثلا او لوستونکي ته پرېږدي چې هغوی خپل قضاوت وکړي، او بعض شیانو کې به د بېلګې په ډول که مثلا یو سیمې ته زه نه شوای تلای، خو زه باید دغې سیمې لهجه دغې سیمې چې مثلا څنګه هغوی ژوند لري دغې په اړه ما لیکلی وای، او کله چې تاسو بیا لیکي اتمن سره کوم بده احساسيږي. نو دا څه هم شوي دي چې ما مثلا یا قسمه لهجه باندې څو تن سره خبرې کړې دي چې زه کوم کولای شم دوی د لهجه ځنې سوچا مکالمه را واخلم، ا د اقل چې دغه په دې باندې وستون کوي پوښتنه چې دغه کیسه واقعا دغه سیمه پورې اړه لري. نو دا
دلته یو بل شی نه مجاني غني حقيقي پېشه عادتا خپل تسلسل لري، او هنري کیسه ډیر کله لدا سي تسلسل خالی وي، دغه تسلسل مهم دی حقيقي پيشه بدل کړي دی په خپل دغه کیسو کې
ځنه وخت د سپیک شوي دي. ما زیاتره کیسه چې ما ترغلي دي ګومان کوم چې دغه تسلسل یا په تسلسل شوی وي، یا هغه راوي چې تر ما یې رسولي دي په تسلسل دی، ځکه چې موږ مشخصه موضوع درلوده چې په هغه باندې کیسه ولیکو. په ډېر کم وخت کې داسې مخ شوی ما چې داسې تسلسل دی نو، یا هم ښایي کیسه دومره موږ د کیسې په بڼه نه ده لیکلې، ځینې ځایونو کې داسې دې ته لومړیتوب ورکړی دی چې باید اصلي موضوع ولیکل شي، نه دا چې مثلا خپل تخیل ور داخل کړو. یوازې دې ته پام وشي چې د کیسې اصليات زیانمن نشي، نو دا غشان سره کله کله پېښ شوی ما خو ډیر نه.
ډاکټر صاحب زغم هنري کیسه کله تیر زمانی ته ځي کله وسنی زمانی ته راځي او هنري کیسه په ورته وخت کې د پیشي پای ته نږدې ډیر کله یعنی پیلې شي او حقيقي کیسه بیا لپای لری ځای را شروعي څنګه په دغه برخه کې تاسو له د تسلسل او زمان په برخه کې حقيقي پیشه بدله کړې ده په دغه کیسو کې
او بالکل یو شی چې موږ البته ماپ کې د دې تصرف کړی دی هم دا مسله ده د دې لپاره چې تلوسه پیدا شي یا تلوسه وساتل شي د دې لپاره د دې کیسې مې هغه څه چې تاسو ولې له اخره پیل کړی او بیا بیرته د تیری پیښې یا د فلش باک په حساب بیا د غیر خطي روایت په شکل راغلي دي ځینې کیسې له منځه شروع شوي دي او ځینې کیسې د داسې شوي دي چې روایت همداسې خطي وو یا سوی وو ما بیا د دې لپاره یو بل کرکټر جوړ کړی دی مثلا یوه کیسه وه چې یو څوک د نورستان دکاندیس دی دکاندار دی په دوا پسې راځي جلال آباد نه تمام دی یعنی په خپل دکان کې هغه دوایان خرڅوي نو د چې مرکه کړې وه د ټولې پیښې همداسې یوه ستوې بیان کړې وې ما د دې لپاره چې دا په زړه پورې شي یو بل کرکټر ورسره اضافه کړ دی مې په یو درملتون کې د درملو په یوه د فروشي کې کښېناوه بل کرکټر هغه شو د درملو د شرکت تختن شو نو هغه ورسره خبرې کېدې د مکالمې د ډیالوګ په شکل دغه کیسې بیانې دي هغه پوښتنه کوي په منځ کې د خپل یوه خبره د جلال آباد هم کوي چې جلال آباد کې داسې یو هلته څه وو نو دغسې تصرفونه مو پکې کړي دي د دې لپاره چې په کیسو کې په دې روایتونو کې خوند او ترلاسه پیدا شي
نیمه جان غنی ځینې کرکتون کوي چې رښتینې کیسه داسې ده لکه یو رسام چې یو واټ ته ورشي او دا رسامي کوي خو دا رسم کله هم انسان هغه مرنه جذبوي لکه هغه رسم چې د حقیقت ترڅنګ په خیال او تخلیق تکیه کوي تاسو که دغه د پروژې کیسې له خپل اصلي کیسو سره مقایسه کړئ دغه تفکیک تاسو په کشکاری چې لکه د واټ رسامي او لکه د تخیل رسامي
بالکل ما که هم د دغه ډول کیسو تجربه درلوده ځینې کیسې ما مخکې هم له خپل د ژوند اول لاس تجربه چې وه هغه به مې لیکله بیا به مې وروسته له هغې سره مې ډېر تخیل نه داخلوه ما فیسبوک کې نشرولې وړې وړې کیسې وې خو بیا کله چې دغسې واقعي کیسو ته راغلم ومې لیدل چې ځینې وخت کیسې ډېرې چا خبره سړی پر مخ ځي دومره خوند نه وي پکې لکه په هنري کیسه کې چې وي یا هغه تسلسل که تاسو مخکې وویل کله کله پکې نه وي خو خبر دا ده چې دغه کیسې یوازې د خوند ترڅنګ یو بل مسؤلیت هم په هغه لري چې مثلا هغوی باید لکه تاریخ غوندې لیکل کېږي یعنی تاریخي اړخ هم پکې داخل دی دا کیسې څوک هله وروسته که لوستل کېږي جغرافیه پکې داخله ده دا هر څه پکې داخل دي نو کوشش میکړای دی چې دا خوند او دا موضوعات ټول سره وساتم دا چې څومره په خپل کوخر کې دا او نور لیکوال کامیاب وي ورسته به مسلم قضاوت
ستاسو هم دا خبره چې تاریخ او زمان مو پکې ساتلای دی یعنی حقیقت ته ډیر ورنږدې شوی یاستي نو په دې حساب باندې څنګه ډاکټر صاحب څنګه دغه کیسې بیا له هنر او اخواته خپل اهمیت لري او خپل ارزښت نه لري
ولې نه خو د دې پروژې اصلي هدف هم دا و چې دا د کورونا شرایط و استثنایي شرایط و داسې شرایط و چې ټوله نړۍ یې بدله کړه او ټول خلک یې دغسې ستونزې سره مخامخ کړل چې پخوا یې داسې تجربه نه درلوده نو د دې لپاره چې همدغه تجربې خوندي شي دغه کیسې وپنځول شوې په دې خاطر چې مالبته ممکن په دې باره کې رپورټونه ډېر راغلي وي نور ځایونو کې ممکن دغه خبرې راخل شوي وي خو بیا هغه خوند او هغه کیف او تلوسه چې په کیسو کې وي هغه په دې ګزارشونو کې ممکن نه وي نو په همدې خاطر د پروژې یو هدف همدا و چې دغه پیښې د هنر او د لیکوال د تخیل په مټ په داسې بڼه واړو چې تر ډېر عمره پورې پاتې شي او خلکو ته خپل خاطرې خپل تیر وختونه ور یاد کړي او نویو نسلونو ته د همداسې پیښو په مقابل کې د تیارۍ لپاره وروزي یا فعلا یوه مفکوره ورکړي کله دوی بیا همداسې ستونزې سره مخ کېږي د پخوانیو د تجربو په رڼا کې څه باید وکړي.
نیمه جان غنی که دی بحث پر رسیو که ستاسو نظر و اخلم تاسو چې په خو مو هم ورته تجربه کړی و پرته لته شک چې ډیر کس لیکوال د خپل کیسو مواد له حقيقي ژوند در اخلي خو حقيقي ژوند د کس لیکوال لپاره د کرکټونکو په وینا یو خام زیر مده او لیکوال ته پکار دی چې د دې موادو د پخېدو لپاره په خیال او تخلیق تکیه وکړي. لیکن د دې باوجود آیا کچرته بیا هم همدغه مواد تاسو ته پلاس درخلل حڅه وو کې چې په کیسو یې بدل کړی؟
بالکل زه له دغه ډول کیسو سره ډیره مینه لرم چې یو وخت ما چې کیسې لوسته مثلا لیکوال په ښار کې اوسه دغه ولا کلی تخلیکل نو زه په یدم چې د لیکوال مثلا ډیر کلونه کېږي چې لکلی تخلل دی مثلا دای خپل تجربه نه دا یا د خپل خپل تجربه هم ده دومره د نوې تجربه نه ده د بل څه تجربه له خپل تجربه سره شریکه کړې ده نو ځنې کیسې چې ما د څه ولیکلې وستون کوله خراغلات سره مخ شوې ځکه چې وګوي لیدل چې زما څنګه چې لیکم زما ورځینه ژوند دی هغه څه هم ډیر لاندې لاندې کیسې وي ما سره سره راټول کړی او وختل مشته کتاب باندې ورکړم خو بیا مې وویل چې نه دغه کې دغه ستاسو خبره ځنه واستون دشته چې شاید واستون کیته هغه څه خوان ور ورته برخه نه کړی لکه رښتینی کیسه خو دا د دې لپاره نه دي چې دا بیا د کار نه کوم ځکه دا ځل د کار کوم نو له نوې تجربې سره به کوم او حتمان به کوم.
له محترم غنی او شاغل اسخم څخه په مننه چې په دې بحث کې برخه واخیسته له همدې سره د دې اونۍ آزادی راډیو مجلران غاړو تربیه شدی وي.
عاشقی سفه سیرن پایمالا کرم خوب